افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده. اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د دولت ضد وسلوالو په وړاندې ژمنیو عملیاتو ته چمتووالی روان دی. ولسمشر وایي له وروستیو پرمختګونو سره سره لا هم کرنې یا زراعت د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. خبرونه د معمول په څیر په خبرونو پیلو. د بهرنیو خبرونو کې راځي چې روسیې تور لګولی چې د سوریې په حلب کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په هوایي حملو کې شپږ ملکیان وژل سوي. د جرمني، فرانسې، روسیې او اوکراین مشران نن په برلین کې په خپله غونډه کې د اوکراین په ختیځ کې د سولې پر هڅو بحث کوي. خبرونه د افغانستان په خبرونو پیلو له ناجیه صافی څخه اوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرچکی او رایې د یونما نوی راپور سرګندوي چې د روان میلادي کال په نهو میاشتو کې له 2000 ډیر ملکی افغانان وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي سږ کال د دغه وزارت په قراردادونو کې له 1 میلیارد افغانیو ډیر سپما کړې. او د جوزجان چارواکي وایي په درزاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ نښته شوي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یونما په خپل یو نوی راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په نهو میاشتو کې 2015 ملکي وګړي وژل شوي. یونما نن په راپور کې همدارنګه ویلي چې په دې جریان کې 15015 ملکي وګړي ټپیان شوي هم دي. په دغه راپور کې د حکومت مخالفې ډلې د ملکي وګړو په وژلو کې 16% او درویش نور دولت پلوي ځواکونه ښکېل ګڼل شوي. یونما همدارنګه په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیره مخ په ډېرېدو ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي سږ کال د دغه وزارت په قراردادونو کې له 1 میلیارد افغانیو ډېر سپما شوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر نن دا خبره په یو خبري ناسته کې وکړه.
ایم سال در اضافه تر از 7 میلیارد افغانی را متصرف کردیم.
د وای منګ سکل له 1 میلیارد افغانیو ډیره په قراردادونو کې سپما کړي. دا په دې معنی ده چې کومې پیسې د خلکو جیبونو ته تللې، دفاع وزارت دغه پیسې تصرف کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهور ریاست لخوا د دفاع وزارت په قراردادونو کې د فساد د سیړلو په هدف د ګمارل شوي پلاوي سړنې ښیي چې د دغه وزارت یوازې په دوو قراردادونو کې 2.5 میلیونه ډالر اختلاس شوی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له موجوده لسراوړنو سره سره له هم په هیواد کې د کرنې وضعیت د منلو وړ نه دی. خغلی غنی دا خبره نن د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د جوړ شوي کرنیز نندارتون په پرانیست غونډه کې وکړه.
امروز وضعیت زراعت افغانستان
نن له ټولو پرمختګونو سره سره چې د کرنې وزارت یې لري، د کرنې وضعیت د افغانستان د خلکو او زما لپاره په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی، ځکه هغه ځکه چې نن کرل کېږي د داود خان د وخت 2/3 برخه جوړوي.
خغلی غنی دغه غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې اوس هم سباندې 1 میلیون ټن غنم له بهره وارديږي. او د جوزجان چارواکي وایي په درزاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ نښته شوې. د دغه ولایت ویان محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته تېره شپه هغه مهال وشوه چې داعشیانو د وسلوالو طالبانو په یو پټنځای حمله وکړه. ښاغلی غفوري وویل چې د دواړو ډلو ترمنځ په نښته کې د وسلوالو طالبانو یو جګپوړی قومندان او وژل شوی، او د داعش ډلې وسلوالو طالبانو نه غړي هم له ځان سره بیولي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د جوزجان یو شمېر امنیتي چارواکو ویلي چې وسلوال طالبان او داعش ډله د جوزجان په یو شمېر برخو کې د حکومت پر ضد فعالیتونه په همغږۍ سره مخته وړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له احمد تکل څخه اوري.
السلام علیکم. روسیه تور لګولی چې د سوریې په حلب ښار کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په هوایي حملو کې شپږ ملکی وګړي وژل شوي دي. د روسیې پوځ وایي دا حملې پرون په حساجی کلی کې شوي چې څلور نور کسان یې ټپیان کړي او دوه کورونه یې ویجاړ کړي دي. د روسیې پوځ زیاتوي چې په دې کلی کې دوه بلجیمي اف 14 الوتکې لیدلې، په داسې حال کې چې په دې سیمه کې د روسیې او د سوریې د پوځ الوتکې نه وي. د بلجیم د دفاع وزارت وویان دا راپورونه رد کړي چې ګنې د دې هیواد پوځي الوتکې د پیښې پر مهال په سیمه کې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ماریا زخاروا نن وویل مسکو د نړیوالو لخوا د دې حملو د غندنې تمه لري. مسکو پرون اعلان وکړ چې د روسیې او سوریې هوایي ځواکونو د راروانې پنجشنبه په ورځ 8 ساعته اوربن ته د لارې اوارولو لپاره له تېرې شپې راهیسې په حلب کې بمبارۍ بندې کړي دي. د ایران حکومت وایي د امریکایي سوداګر سیامک نمازی او د هغه د پلار بقر نمازی د حبس د حکم په قضیه کې به د امریکا هیڅ راز لاسوهنه ونه مني. ایرانی چارواکو پرون اعلان وکړ چې سیامک او پلار یې چې ایرانی الاصل امریکایان دي له امریکا سره د همکارۍ په تور په لس کاله بند محکوم شوي. متحده ایالاتو د بقر نمازی د روغتیا په اړه اندېښنه ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک تونر پرون په واشنگټن کې د خبرو پر مهال د دواړو د سمدستي خوشې کولو غوښتنه وکړه.
We join recent calls by international organizations and UN human rights.
موږ د نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو د څارونکو له هغه غوښتنو سره یو ځای خپل غږ اوچت کړی چې د سیامک او باقر نمازی په ګډون په ایران کې په غیر منصفانه ډول د ټولو امریکایي اتباعو د سم دستي خوشی کېدو غوښتنه کوي. خود ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی نن وویل د ایران لپاره د امریکایي چارواکو ویناوي او د ایرانیانو ترمنځ د نفاق اچولو هڅې بې اهمیت دي. د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې په ایران کې پر خپل دې پخواني مامور چې په مصر، سومالیا او کینیا کې د دې مؤسسې د استازي په توګه کار کړی د حبس د سزا له کبله اندېښنه ښودلې. د سیامک نمازی د کورنۍ غړي وایي هغه په 2015 کال کې تهران ته له رسېدو سره سم ونیول شو او پلار یې سږ کال په فبروري میاشت کې ونیول شو. روسیا وایي د اوکراین د بحران د حل لپاره د برلین سرمشریزې ته ډیره هیله نه لري. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف دا څرګندونې نن په داسې حال کې وکړي چې تمه ده د جرمني، فرانسې، روسیې او اوکراین مشران په برلین کې په څلور اړخیزه غونډه کې د اوکراین په ختیځ کې د سولې پر هڅو بحث وکړي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي چې د برلین د سرمشریزې هدف د مینسک د سولې د موافقې د عملي کولو لپاره د یوې عادلانه حل لارې موندل دي. د اوکراین د ولسمشر پترو پوروشنکو او به د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو مخکې ویلي و چې دې سرمشریزې ته ډېر هیله من نه دی. د مینسک موافقې چې په 2015 کال کې د فرانسې او جرمني په منځګړتوب لاسلیک شوه د اوکراین د دولتي ځواکونو او روسپلو بلتون پالو ترمنځ درنې جګړې ختمې کړې، خو په دې سیمه کې نښتې لا هم دوام لري او د سیاسي حل هڅې په ټاپه ولاړې دي. تمه ده چې د مینسک د او به خیت تمه ده چې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند به د سرمشریزې په څنډه کې د سوریې د بحران په اړه هم له ولسمشر پوتین سره خبرې وکړي، خو میرمن مرکل ویلي له دې خبرو څخه د نتیجې ترلاسه کول به یوه معجزه وي. روسیه د امریکا د نویو بندیزونو په وړاندې د دردونکو ځوابي اقداماتو په اړه خبرداری ورکړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سیرګی ریابکوف نن د روسیې د ولسي جرګې یا دوما غونډې ته په وینا کې وویل مسکو دا توان لري چې پر روسیې د لګول شویو بندیزونو په ځواب کې ورته خود دردونکي اقدامات وکړي. امریکا، برتانیا او جرمني د اکتوبر په 14 نیټه اعلان وکړ چې پر روسیې د نویو بندیزونو د لګولو په اړه غور کوي، څو د سوریې پر حلب ښار د بمباریو د ختمولو لپاره د سوریې پر حکومت او متحدانو یې فشار زیات کړي.
دا هم د مرکز کابل په ګډون د زینولوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتیګریټ په کچا اټکل شوې ده. کابل اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 23 ټیټه نه. هرات اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه او کندهار اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 29 ټیټه یولس. غزنی اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه شپږ. بامیان اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 11 ټیټه منفی یو. مزار شریف اسمان بریز، تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه نه. جلال آباد کے آسمان شین دے تودوخه لوړه درجه شپږ پیر شټه اتلس. بدخشان کې هم آسمان شین دے تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه منفی شپږ. او په گردیز کې هم آسمان شین دے تودوخه لوړه درجه 19 ټیټه شپږ.
سحر ګل امیرزی د هوا له حاله خبر کړو. د نړۍ له حاله مو د راپورونو په برخه کې خبرو. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د سولې خبرې چې له هرې مخالفې ډلې سره کیږي باید د افغانستان له خلکو او ولسی جرګې سره شریکې سي. د پکتیا اوسیدونکو د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې د تړون هرکلی وکړ. د هلمند مدني فعالان وای د لشکرګاه پر شاوخوا روان بشری ناورین د زغملو نه دی.
د شهر او د دې مرمیو د دې توپونو ژغ هر روز از موږ ماشومان ځوروي، هر روز از موږ مکاتب ورځ تر بلې نور د ترل کېدو پر خوا باندې روان دي.
بلخوا د کندز اوسیدونکي وایي چې وسله وال لا هم د شهر په دروازو کې حضور لري.
جنگ د قندوز دروازې تراغې دا سشي دي چې ماموریت نسته پښکی، مدیریت نسته پښکی، د نه ماموریت د نه مدیریت د لاسه دغه شخړې پښکی روانې.
ولسمشر غنی وایي له موجوده لاسته راوړنو سره سره لا هم په هیواد کې د کرنې وضعیت د منلو وړ نه دی.
امروز وضعیت زراعت افغانستان با تمام پیشرفتهایی که وزارت محترم زراعت کرده به هیچ صورت قابل قبول مردم افغانستان قابل قبول نیست.
د کرنې په باب د ولسمشر پر څرګندونو ستاسو د اوریدونکو نظرونه هم خبرو. دا سه اندیښنې سته چې د عراق په موصول کې داعش ډله شایي د عراق د امنیتي ځواکونو پر خلاف له کیمیاوي موادو کار واخلي. سیاسي راډیو ته غږیست روانه خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. د ولسی جرګې ځینی غړي وایي د سولې خبرې چې له هرې مخالفې ډلې سره کیږي باید د افغانستان له خلکو او ولسی جرګې سره شریک شي. دوی نن د جرګې په عمومي غونډه کې ویل که دغه مذاکرات له خلکو او ولسی جرګې پټ پر مخ ولاړ سي نتیجه به یې مثبته نه وي. بلخوا د جرګې ځینو غړو له طالبانو سره د سولې مذاکرات د هیواد په ګټه وبلل. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې حکومت چې تر اوسه له هرې مخالفې وسلوالې ډلې سره د سولې خبرې کړي او یا یې په راتلونکي کې کوي د خلکو او ولسی جرګې څخه پټې دي. دوی وایي ولسی جرګه د ملت له استازو جوړ یو معتبر ارګان دی او حکومت باید په دغسې مهمو موضوعګانو کې له دوی سره مشورې ولري. دوی د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې که له هرې وسلوالې مخالفې ډلې سره د سولې خبرې له ولسی جرګې پټې وساتل شي ښه نتیجه به ورنه کړي. د جرګې غړي فوزیه کوفي وویل
دغه کور چې د خلکو د ارادو د څرګندولو ځای دی، د سولې د مذاکراتو څخه چې په قطر کې د تړلو دروازو تر شا ترسره کیږي یوه ذره اطلاع هم نه لري. زه باور لرم چې دا به هم د افغانستان خلکو ته سوله را نه وړي. هر پروسه چې د خلکو له مشورې پرته پر مخ وړل کیږي یو نوي بحران ته دروازې خلاصوي.
په ورته وخت کې د جرګې ځینو نورو غړو ویل چې له مخالفینو سره د جنگ دوام د خلکو او هیواد په ګټه نه ده. د جرګې غړي علاګل مجاهد وویل
بغیر صلح او طالبای افغانستان دیگه هیڅ
راه نداره. مګر له طالبانو سره د سولې پرته بل لار نه لرو. کدا سولې په قطر کې وي که په کابل او یا هم کوم بل ځای کې، لکه څنګه چې له حزب اسلامي سره سولې وسوه همداسې دی له طالبانو سره هم وسی.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې ځینو رسنیو ویلي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرې پیل شوې دي. رسنیو دا هم ویلي چې په دې خبرو کې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر ورور ملا عبدالمنان هم برخه اخیستې او ټاکل شوې ده چې د ملا عمر زوی ملا یعقوب هم پکې برخه واخلي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې دغه شخصي لیدنو کتنو ته مذاکرات نشو ویلې او دوی حتی نه دي رسیدلي چې له ولسی جرګې یا خلکو سره شریک شي. او کله که په دې برخه کې ابتدایي پرمختګ هم وشي د ولسی جرګې نظر به پکې واخیستل شي. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هنوز مذاکره به خاطر گفتگوهای صلح نبوده. هر وقتی که
مذاکره دا خبری تر اوسه پورې د سولې د مذاکرات لپاره ندی. کله چې مذاکرات مخامخ جدي رسمي او علني سي بیا نو هغه وخت دی چې ډېر مسایل به د پخوا په شان له خلکو او له ملي شورا سره شریک سي.
دا په داسې حال کې دی چې پخوا تر دې هم څو ځلې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو خبرونه خپاره شوي وو خو نتیجه یې نه وه ورکړې. په دې اړه افغان حکومت او د سولې عالي شورا وایي چې دوی به له وسلوالو مخالفینو سره د سولې لپاره هلې ځلې جاري وساتي. افغان چارواکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې لکه څرنګه چې له کلونو هڅو وروسته وتوانېدل چې د حکومت له یوې مخالفې وسلوالې ډلې حزب اسلامي سره سوله وکړي، تمه ده چې یوه ورځ به له وسلوالو طالبانو سره هم د سولې مذاکرات په بری سره ترسره شي.
ومردل چې د ولسی جرګې ځینی استازي وایي د سولې خبرې چې له هرې مخالفې ډلې سره کیږي باید د افغانستان له خلکو او ولسی جرګې سره شریک شي. د پکتیا اوسیدونکو د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې د تړون ملاتړ څرګند کړ. دوی پر نړیواله ټولنه او افغان حکومت غږ وکړ چې ژر تر ژره د دې تړون د پلي کېدو لپاره اقدامات وکړي. نور حال د داود تپان په راپور کې.
نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې سلګونو کسانو د یوې غونډې په ترڅ کې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې د تړون لیک ملاتړ وکړ او په جنگ کې د ښکېلو ټولو اړخونو څخه یې وغوښتل چې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي د له منځه تلو لپاره د حکومت سره سوله وکړي. د پکتیا د قومونو او خلکو په استازولۍ په دې غونډه کې ډېرو قومي مخورو، علماو، ولایتي شورا وکیلانو خبرې وکړې. دینی عالم او د پکتیا د علماو ټولنې مشر مولوی خالق داد حقانی په دغه غونډه کې سولې ته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د راتګ د هرکلي ترڅنګ وویل: مول چې په افغانستان کې د جګړې مخنیوي لپاره یوازینی لار د شفافو ټاکنو ده چې ټولې وسلوالې ډلې باید له دې لارې د یو مشترک حکومت جوړېدو لپاره سره د سولې په ټغر کښېني. په دغه غونډه کې د پکتیا قومي مشر او د ولایتي شورا پخواني رئیس ښایسته جان هادي وویل چې دوی نور په افغانستان کې د وینو تویدو مخنیوی او سوله غواړي. دا نوموړي په خبره کې چیرته د سولې له روانې پروسې څخه ملاتړ ونه شي د خلکو باور به کم او په افغانستان کې به نورې وسلوالې ډلې او طالبان هم سولې ته غاړه کې نه ږدي. د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې د تړون د ملاتړ په مناسبت جوړه شوې غونډه کې چې له مرکز کابل او نورو ولایتونو څخه ورته لسګونه مشران راغلي وو، د حزب اسلامي غړي او د پکتیا پخواني والي جمعه خان همدرد هم خبرې وکړې او ویې ویل: چې کدا ځل د سولې تړون لپاره د افغان حکومت مشرانو ښه پاملرنه ونه کړه ښایي د خلکو باور په دې ډول پروسو کم او افغانستان کې بحران لا زیات شي. د دې غونډې په اړه د پکتیا مدني ټولنو استازو هم ویل چې که چېرته افغان حکومت غواړي په افغانستان کې د وینې تویدنې مخه ونیسي نو د سولې پروسې د تقویې لپاره د کار وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی ویل موجوده لا سرورونو سره سره لا هم په هیواد کې د کرنې وضعیت د منلو وړ نه دی. شغلی غنی دا خبره د کلیوالو شوزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې د جوړ سوي کرنیز نندارتون په پرانیست غونډه کې وکړه. تفصیل د قسیم سولمل په راپور کې.
سره لدی چې افغانستان د کرنې په برخه کې پراخ بالقوه امکانات لري، خو لا هم په دغه هیواد کې د کرنې وضعیت خلکو ته د منلو وړ نه دی. ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ د کابل د ولسم کرنیز نندارتون په پرانیستغونډه کې دغه ټکي ته په اشاره سره وویل چې اوس هم څه باندې 1 میلیون ټنه غنم له بهره واردېږي. ولسمشر د کرنې په سکتور کې شته ستونزو ته داسې اشاره وکړه:
امروز وضعیت
زراعت افغانستان د وینند ټولو پرمختګونو سره سره چې د کرنې وزارت لري، د کرنې وضعیت د افغانستان د خلکو او زما لپاره په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی، ځکه هغه ځکه چې نن کرل کېږي د داود خان د وخت 2/3 برخه جوړوي. خو نوموړی د کرنې په وده کې د منظم ترانسپورتي سیستم موجودیت مهم وباله او ویل چې ډېر ژر به د کرنیزو محصولاتو د صادرولو په هدف هوایي دهلیز رامنځته سي. ولسمشر د کرنې د پرمختګ په برخه کې اوبه او برښنا هم مهم فکتورونه یاد کړل او په وینا یې دې هدف ته د رسیدو لپاره دولت د لشتر لژه 9 بندونو په جوړولو بوخت دی. د کابل ولسم نړیوال کرنیز نندارتون د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د 3 ورځو لپاره د بادمباغ په سیمه کې پرانستل سو. په دغه نندارتون کې د کلیوالو ښځو کرنیز محصولات او لاسي صنایع پلورل کېږي.
طاهره سخی زاده چې یو بزګر مېرمن ده له حکومت غوړی څو د کرنې په برخه کې دوی ته لازمي اسانتیاوي رامنځته سي.
موږ د کرنې په برخه کې د کلیوالو ښځو د ونډې د پیاوړتیا لپاره د ملي وحدت حکومت د جمهوري ریاست د مقام زیاته پاملرنه غواړو.
ولسمشر غنی د کورونی او بیا د هیواد په اقتصادي وده کې د بزګرو ښځو ونډه مهم وبلله او ژمنه وکړه چې پر دوی به پانګونه وسي. په ورته وخت کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر وایي دغه وزارت توانیدلی د تیرو کلونو په پرتله ښې لاسته راوړنې ولري.
امسال زراعت افغانستان سال پر ثمر
د افغانستان زراعت سشکال لاسته راوړنو ډک کال درلود. موږ سشکال کرنیز پراختیا پروګرامونه هغه ولایتونو او ولسوالیو ته یوړل چې له دې مخکې ورته پاملرنه نه کېدله. د افغانستان د کرنې وزارت په وینا اقتصادي ضعف، وچکالي او ترڅنګ ناامنۍ د کرنې د سکتور په وړاندې له اساسي خنډونو دي چې له امله یې د ملګرو ملتونو د وروستیو احصایو له مخې د مهال 40% افغانان غذایي مسؤلیت نه لري.
ومردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی ویل له موجوده لاسته راوړنو سره سره لا هم په هیواد کې د کرنې وضعیت د منلو وړ نه دی. ولسمشر نن یوې غونډې ته ویل حکومت اوس پر داسې طرحې کار کوي چې له مخې تر راتلونکو دوو کلونو پورې د افغان ځواکونو د خوراکي موادو مصرف چې د کال 6.5 لک ټنو ته رسیږي له کورنیو کرنیزو محصولاتو تامین سي. تر دې مخکې ولسمشر ویلي وه چې په افغانستان کې د کرنې د ودې او د دغه هیواد د سیاسي، اقتصادي او سیاسي ثبات لپاره په پام کې ده چې د اوبو تر شلو زیات بندونه په افغانستان کې جوړ کړي. کارپوهان وایي د افغانستان د اوبو کلنۍ اندازه 15 میلیارده متر مکعب ته رسیږي چې یوازې له 25% څخه یې افغانستان ګټه اخلي او پاتې اوبه ایران یا هم پاکستان ته تیریږي چې زیاته فایده یې افغانستان ته نه رسیږي. د ولسمشر په خبره په افغانستان کې 45% خلک د بېوزلۍ له کبله د شپې وږې بیده کیږي. تاسې اورېدونکي څه فکر کوئ چې د کرنې یا زراعت د ودې په وړاندې کوم خنډونه موجود دي؟ د دغه وضعیت د بدلون لپاره څه کارونه په کار دي؟ کولی سئ چې خپرونې ته زنګ او وه خپل نظر او پیشنهادونه را سره شریک کړي. په افغانستان کې مو دوی شمیرې فعال دي. یو شمیره مو د 0800 822 1515، بل شمیره مو د 0900 293 1540. د سکایپ لاري هم تماس را سره نیولې سي. ادرس مو دی رادیو ټکی ازادي. خو اوس یو مرکه لرو. د افغانستان ولسمشر وایي په دغه هیواد کې 45% وګړي هر شپه وږي بده کیږي. محمد اشرف غنی نن په کابل کې د یو کرنیز نندارتون د پرانیستلو پر مهال ویل چې له 40% څخه تر 60% پورې افغانان د خوړو خوندیتوب نه لري. د کرنې په برخه کې د نړیوالې ټولنې له مرستو سره سره ولې دغه ستونزه نه ده ورسوې؟ د هغه پوښتنه ده چې فریبا ظاهر د افغانستان د کرنې وزارت د نشراتو له مشر اویان لطف الله راشد څخه د مرکې په سر کې کړی ده.
د ولسمشر دقیقا اشاره هغه ځایونو ته و چې په هغه کې بېوزلي ډېر زیات دی. او دویم دا چې خوراک نړیوال سازمان هغه احصایې چې څو موده مخکې خپرې کړې وې په هغه کې 40% خلک د افغانستان 40% خلک بېوزلۍ او خوراکي سره مخامخ دي. د هغې راپورټ په اساس د هغوی معلومات هم رسېدي.
بله، 40% چې تاسو یادوئ، نو د دې عوامل څه کېدای شي؟
مختلف عوامل پدې کې دخل دي. پدې مشکلات کې جنگ لمرنه او ډېر مهم عامل دی. د کار نشټوالي، پیسو ته د خو پیسو ته رسي، د خلک پیسو ته رسي بل عامل دی چې ډېر مهم دی. او پدې راپورټ کې هم داسې دی چې 40% خلک یو ډالر نه لږ په ورځ کې عاید لري، چې دا خپل د فقر او د بېوادۍ په مشکلاتو ډېرې. یو عامل همدا دی چې سکل کې د مهاجرینو بیرته راتګ افغانستان ته خپل کورو او سیمو ته ډېر زیات شوی. او جنګ هم په ډېرو برخو کې جریان لري. مشکلات د هغې له کبله هم چې خلک بېځایه کېږي او خپل کار، خپل ژوند، خپل کارونده، خپل زندګي د لاسه ورکوي. ټول عوامل یوځای شوي او غټ مشکل جوړ کړی.
چې افغانستان یو کرنیز هیواد دی او محصولات لري، نو ستاسو د خبرو سداس یو انګیرنه کې دای سي چې یعنی زراعتي عوامل پدې کې تر ډیره رول نه لري، که څنګه؟
نه، زراعتي مشکلات او زراعتي عوامل د دې مشکل یو برخه ده. ټول مشکل زراعتي برخه نه ده.
که دغه زراعتي عوامل تاسو له ژره توازی کوي چې ولې داسې ستونزه رامنځته کېدای سي په افغانستان باندې یو هیواد کې چې هم اوبسته او هم زراعتي ځمکې سته؟
اوبه او زراعتي ځمکې خو بیل شکه په افغانستان کې ډېر دي. خو متاسفانه په تیرو کلونو کې یو خو د جنگ عامل دی چې خلک نشي کولای چې په پوره او په منظم ډول عملی کارونه په میخانیکي او په اساسي سیستمونو کار وکړي. دلته او نور مختلف عوامل هم په دې کې دخیل و چې موږ تر اوسه موږ نشو کولی چې د افغانستان له اوبو نه په ښه او منظمه توګه ګټه واخلو. ځمکې په افغانستان کې نږدې تر 8 میلیونه هکتاره ځمکه کې ځمکه د زراعت لپاره ظرفیت لري، خو موږ کولی شو چې نږدې 3 میلیونه هکتار نه ګټه واخلو. سږکال موږ وکولی شو چې دومره ځمکه چې ما تاسو ته یاد کړ 6000 هکتاره ځمکه د لایزر لیول او هموارکاري پروګرام عملی کو او همدا پروګرام اوس په تطبیقېدو په حال کې دی. تاکال موږ وکولی شو چې 200 شبکې تنظیم کو او عصري جوړې کړو. تر 80% پورې هر شبکه د اوبو د ځای کېدو مخه نیسي او کروندو ته په ښه او اساسي ډول اوبه رسوي. تاکال موږ وکولی شو چې 40,000 متره کټونه اصلاح شوي تخمونه او دوه ډوله کیمیاوي کود آماده کړو او بزګرو ته وویشو چې هم د زراعت په لوړوالي کې ډېر نقش لري او ډېر مهم دی. همدارنګه په د بڼوالۍ په برخه کې موږ کولی شو چې د 23,000 جریبو نه ډېر نوي باغونه جوړ کړو او دا پروګرامونه موږ هر کال تطبیقوو او مخته ځو. خو یو مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې د زراعت په برخه کې ډیر زیات کار ته ضرورت دی، ډیر زیات کار ته ضرورت دی او ډیر وخت نیسي چې تاسو موږ وکولی شو چې زراعت بیا هغه څه جوړ کړو لکه چې 30 کاله مخکې یا 10 کاله مخکې وو.
د کرنې وزارت د نشراتو مشر اویان لطف الله راشد بو ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي له موجوده لاسته راوړنو سره سره لا هم په هیواد کې د کرنې وضعیت د منلو وړ نه دی. تاسو اوریدونکو څه فکر کوئ چې د کرنې زراعت د وادي په وړاندې کوم خنډونه موجود دي؟ دغه وضعیت د بدلون لپاره څه کارونه باید تر سره سي کولای شي؟ چې خبرونې ته زنګ راوهي په افغانستان کې مو دوه شمیره فعال دي. یو شمیره مو د 0-800-222-1555 بل شمیره مو د 0-900-203-1540 یو اوریدونکو این کې د تورزو د نظر راخلو. بلې مېرمنو کې ازادي رادیو ده ساسو ژغ اورو.
السلام
علیکم. السلام مېرمنې
اورو.
بلې ساسو ژغ خبريږي.
ما نظر خو بده باندې په ځورو نه کړه د افغانستان خلکو یې کوم د تری سره مخامخ کې د ترانې په برخه کې کوم خبره وکړه. مخفله اول شخص یې تقریبا وزاره مانه ممیز لرمه په کور کې راځه.
بل ستاسو ژغ ډیر خراب راځي مشته.
موږ د کرنې چې وکړو موږ په درته بازار نو چې موږ شایي موږ د کوم نرخه نه خرڅې کنه که موږ وکړو او خرڅ نه موږ یې ځان نه کوي.
ډیر مننه ستاسو نظر واوریدل سو او اوریدونکو کولای شي چې د کرنې د ودی په برخه کې خپل نظرونه سره شریک. بله
یو خبره مننه کوم. ما او تاول یو خبر نو سن مونږ نه په پرمانه دا راځي چې د خطاوړې کوم د زمونږ د نړۍ د بازار ته یو بازار ته وړو مې ما چې مونږ دې ما چې په کومه طریقه چې کوم په موبایل ما کاته په کومه ځای ته مان ته.
بل دا کوم لای تخم زنګ وهلې خوست تاسو یاد کړ؟ تاسو کوم لای تخم زنګ وهلې دی؟
موږ دا ځنه ډول
غزنی څخه. تاسو څه پیشنهاد کوئ چې د بازار موندنې په برخه کې حکومت او نور ادارې څه همکاري کولای شي؟
بازار موندنې په اړه باید چې همکاري باید وکړي د لوخ بازار سره چې خبره وکړي. په دا سره موږ نه لا کوي قانون چې موږ ښایي چې دا چې د دې سره نه تاسو وایي نو چې دا ورکه سره دا څه کوي چې موږ غواړو دا راځي او دا ډېر دغه باندې د خدای دې چې باسي په بازار ونیو له موږ نه لا کوي قانون چې موږ په ورلو او موږ دونه دې په داسې نرخ باندې چې هغه نرخ یعنی ته به داسې کار نه لري چې موږ هم دې ته باید ورکو. خو بیا موږ مجبورې په اساس باندې چې موږ په موږ ته ضرورت نه لرو د لیا ته ضرورت نه چې غلا باید یو وخت دې د کوم سپارت نه کې نه دی.
ډیر مننه ستاسو نظر واوریدل سو چې د ډیرو نور اوریدونکو نظر به هم خامخه هم دغه وی. ولسمشر محمد اشرف غنی نن یو کانفرنس ته ویل چې له موجوده لاسته راوړنو سره سره لا هم په هیواد کې د کرنې وضعیت د منلو وړ نه دی.
سرور صادق لغمان په خپل پیغام کې لیکلي سعودي عربستان کولای شي د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول ولوبوي. عبدالباری ظاهر له کندهار
سعودي عربستان ته د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سفر شای پر پاکستان د فشار راوستلو سبب سي چې د سولې په مسأله کې صادقانه اقدام وکړي. محمد قاسم دواک له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې له جنگ څخه لاس واخلي او د سولې له پروسې سره په یو ځای کېدو سره د افغانستان په جوړولو کې برخه واخلي. نصر الله د زابل له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکلي، ډېر خوښ یم چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې سوي دي. سوله د ټولو په خیر ده. یار پادشاه اصالت له خوست څخه لیکلي، له ولسمشر محمد اشرف غني مو غوښتنه ده چې ناامنو ولایتونو ته اضافي ځواکونه ولیږي. حلیم رنزور لیکلي چې په فراه کې روانو ناامنیو ولسی خلک له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. ولسی خلکو ته له دواړو لوریو ګواښ متوجه دي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا له ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې د ښوونکو معاشونه زیات کړي، ځکه په اوسني معاش د یوې کورنۍ ګزاره هم نه کېږي.
په افغانستان کې څه باندې 3:30 بجې سوې. له احمد تکل نه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په یو نوی راپور کې ویلي چې د روان کال په 9 میاشتو کې څه باندې 2500 ملکی افغانان وژل شوي دي. یونما وایي د حکومت وسلوال مخالفین په سلو کې د 16 او دولتي ځواکونه په سلو کې د 23 ملکی تلفاتو مسؤل دي. ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد د کرنې وضعیت لا هم د منلو وړ نه دی. ښاغلي غنی دا څرګندونې نن د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د کرنیز نندارتون د پرانیستو په غونډه کې وکړې. د جوزجان چارواکي وایي چې په درزاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ په نښته کې د طالبانو قومندان الادات قصاب وژل شوی او داعشیانو 9 طالب وسلوال له ځان سره بیولی دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي سږ کال د دې وزارت په قراردادونو کې له 1 میلیارد افغانیو زیاته سپما کړې. روسیه تور لګولی چې د سوریې په حلب ښار کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په هوایي حملو کې 6 ملکیان وژل شوي دي. د ایران حکومت وایي د امریکایي سوداګر سیامک نمازی او د هغه د پلار باقر نمازی د حبس د حکم په قضیه کې به د امریکا هیڅ راز لاسوهنه ونه مني. روسیه وایي د اوکراین د بحران د حل لپاره د برلین سرمشریز ته ډیره هیله نه لري. د څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تمه ده د جرمني، فرانسې، روسیې او اوکراین مشران په برلین کې په خپل غونډه کې د اوکراین په ختیځ کې د سولې پر هڅو بحث وکړي. او روسیه د امریکا د نویو بندیزونو په وړاندې د دردونکو ځوابي اقداماتو په اړه خبرداري ورکړی.
اوسم سحر ګل امیرزای سپورټي خبرونه لولي.
سلام، دا هم سپورټي خبرونه. د احمد شاه ابدالي په نوم د کرکټ سیالیو کې نن د بندي امیر او کابل گرین لوبډلې د لوب میدان ته وزي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته ویل چې د دغو سیالیو هدف چې په کې شپږو ټیمونو ګډون کړي د کورنی کرکټ وده او ملي ټیم ته د غوره څیرو ټاکل دي. د نوموړي په خبره تر اوسه د سپین غر، مسیانک او بندي امیر ټیمونه په ترتیب سره لومړی، دویم او دریم مقامونه لري. د هوتک په وینا دغه څلور ورځنی سیالۍ به له 2 میاشتو ډیره موده ونیسي. نن د آزادو سیالیو دوه افغان اتلان باز محمد مبارز او احمد ولی هوتک د بدني روزنې د ریاست لخوا وستایل شول. د بدني روزنې د ریاست ویان عارف فایمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د ستایلو په دغه مراسمو کې د بدني روزنې رئیس، حکومتي چارواکو او د بیلابیلو فدراسیونونو رئیسانو ګډون کړی و. باز محمد مبارز او احمد ولی هوتک په بهرنیو سیالیو کې له بریا وروسته هیواد ته راستانه شول چې د خلکو لخوا یې تود هرکلی وشو. او د اروپا د اتلانو لیگ په سیالیو کې نن شپه زیات شمیر لوبډلې یو تر بل سره سیالي کوي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې د نن شپې په لوبو کې به د مانچستر سیټي او بارسلونا لوبډلو ترمن سیالي به تر ټولو ډیر ننداره چان ولري. د مانچستر سیټي لوبډلې روزونکی پیپ ګاردیولا به د نن شپې په سیالیو کې د خپل پخوانی ټیم په مقابل کې د روزنې چارې پر مخ یوسي. ګاردیولا انګلیسی رسنیو ته په خپلو خبرو کې ویلي چې د مانچستر سیټي لوبډله باید د ځان د لا خزلیدو په خاطر دا ځل د اروپا د اتلانو د لیگ د اتلولي وګټي. د ارسنال او لودو راګز لوبډلو ترمنځ به هم نن شپه لوبه ترسره شي. له پاملرنې مو مننه.
تاسی ازادي رادیو ته غوښست روانه خبرونه تر 15 بجو پرې دوام کوي. د کندز اوسیدونکو چې ورستي له سورزنی جګړې د سر عوامل زیانونه ور اړولي اندیشنه لري چې وسلول لا هم د شهر په دروازو کې حضور لري. دغه کسان تور لګوي چې په کندز کې د ناامنیو د زیاتېدو یو علت د دې ولایت بې کفایته چارواکي دي. خود ولایت چارواکي وایي چې بیا به دغه ولایت ته د وسلولو لخوا کوم ګواښ پیښ نسي. اجمل آریان له سیمې رپورټ لري.
د کندز خاریان وای چې له تیر کال راهیسې دا دوهم ځل دی چې دغه ښار د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې په ګرم ډګر تبدیلیږي، خو د جګړې ډېر زیان ملکي وګړو ته رسیږي. د نوموړي ولایت د یو شمېر اوسیدونکو په وینا چې دوی زړه ګرم نه دي څو په دې ولایت کې په ډاډه زړه ژوند وکړي، ځکه لا هم وسلوال طالبان د ښار په نږدې څنډو کې فعاله حضور لري.
امنیتي وضع یو ځل بیا مخ په خرابېدو ده، خاصتا په داخل د ښار کې د غلو کچه زیاته شوې او تعداد تروریستانو کچه زیاته شوې ده، چې ټولو خلکو ته امنیتي ستونزې جوړې کړي دي او تعداد خلک زیات په تشویش کې دي.
جنگ د قدس دروازې ته راغی، دا څه شی دی چې ماموریت نسته پښکې، مدیریت نسته پښکې، د نه ماموریت د نه مدیریت د لاسه دغه شخړې پښکې روانې دي. دغه ټولې ناخوالې چې ما درته وویل د قندوز د بې کفایت رهبریت د لاسه دي.
د دوی د خبرو پر بنسټ که چیرې مرکزی حکومت د دې ښار امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي او د دولت تر کنټرول لاندې جغرافیه پراختیا ونه موندي، نو د دې ولایت ډیری اوسیدونکي به د هیواد نورو ولایتونو ته په کډه شي. د کندز د ولایتي شورا یو تن غړی امرالدین ولی هم د خلکو د خبرو په منلو سره زیاتوي چې دولت لومړی باید د ښار شاوخوا سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي څو ښار د دغې ډلې له بریدونو څخه وژغورل شي.
ببینین مرکز شهر کندز تا دروازه ها
یوازې ښار او د ښار دروازې د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دي، خو د ښار شاوخوا څنډو او کلیو کې وسلوال طالبان فعاله شتون لري او د هغوی په کنټرول کې دي. بلخوا د کندز والی اسدالله عمرخیل بیا د دې ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې اوس مهال د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د افغان ځواکونو عملیات د ښار په شاوخوا سیمو کې دوام لري.
موږ په آینده کې اول کوشش کوو چې دغه محوطه د دې ښار مکمله پاک سازی سي او بیا وروسته په نورو محلي ادارو باندې شروع کوو. دا هم یو موږ ته یو تجربه وه.
د یادونې وړ ده چې د روان کال د میزان میاشتې په 12مه نیټه د دوشنبې په ورځ وسلوالو طالبانو د کندز پر مرکز باندې له څو خواوو څخه بریدونه پیل کړل چې په پایله کې وسلوال طالبان د کندز ښار ته داخل شول او وروسته له لس ورځنۍ جګړې دا ښار د دولتي ځواکونو کنټرول ته ورغی، خو د دغه جګړې له کبله ملکي وګړو ته هم مالي او هم ځاني زیانونه واوښتل. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
و موردل چې په کندوز کې د ورستیو ناامنیو له کبله د دغه ولایت اوسیدونکي اندېښمن دي او وایي چې وسلوال لا هم د ښار په دروازو کې حضور لري. د ورستیو ناامنیو له کبله د کندوز په سلګونو کورنۍ د دغه ولایت نورو خوندي ولسوالیو یا هم نورو ګاونډیو ولایتونو ته کډه شوي دي. څه باندې 6000 کورنۍ یوازې بلخ ولایت ته د وروستیو ناامنیو له کبله کډه شوي دي. دغه کورنۍ وایي چې تر اوسه پورې ضروري مرستې نه دي ورسره شوي. تفصیل د مجیب الرحمن حبیبزی په راپور کې.
په مزار شریف کې کورنۍ بې ځای شوي کډوال شکایت کوي چې تر دمه ورته د مرستندویه بنسټونو او محلي حکومت لخوا مرستې نه دي رسیدلې. په بلخ ولایت کې له فاریاب، سرپل، کندوز ولایتونو څخه د ناامنۍ له امله را بې ځای شوي کډوال وایي چې د ژمي موسم پر راتلو دی، خو لا هم دوی اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړي. قیس او جواد د فاریاب او سرپل ولایت د ناامنیو له امله بلخ ته راکډه شوي کسان دي. دوی په اړه وایي دا به جای شوی کورنی کډوال وای چې نږدې 100 کورنۍ له فاریاب ولایت څخه او همدارنګه څه باندې 600 کورنۍ له سرپل ولایت څخه په تازګۍ د نامنیو له امله بلخ ته را بي ځای شوي دي. په مزار شریف کې د چارواکو په خبره چې د یوې میاشتې په ترڅ کې د کندوز ولایت د نامنیو له امله 5000 تنه کسان مزار شریف ته راستانه شوي دي. د بلخ ولایت د کډوالو چارو ریاست مشر صبور قادری وایي چې دوی په هڅه کې دي تر څو لومړی د نامنوی لامل د بيځښي او کډوالو د پیژندنې سروي تر سره او ورسته ورته اړینې مرستې مساعده کړي. قادری لازی رډو سره په دې اړه خبرو کې داسې وویل.
بله سروي مو هر ورځ به دوه ورځې په تاسې به هر ورځې کې سروي میکري او کوم کوم کیریون دره د قبل از پندوز تقریبا به حدود 3000 فامیل با بیاشده نامنی داشتیم که به رزنا همزمان سروی شده کمک ها برشان صورت گرفته.
دا په داسې حال کې ده چې لا هم په فاریاب، بغلان او کندوز کې جګړه روانه ده او د پوهانو په خبره چې دا وضعیت به د کورنیو بېځایه شویو کسانو شمیر لا زیات کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د هلمند مدني فعالان وای د لشکرګا پر شاوخوا روان بشري ناورین د منلو وړ نه دی. دوی په داسال کې له حکومت ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي چې هم د اوس د لشکرګا په دویمه او دریمه امنیتي حوزه کې جګړې روانې دي. الیاس دایی پر وروستي وضعیت راپور راستولی.
د لشکرګا شار د یو شمېر واټونو په شمول د دریمه امنیتي او ځاړوند سړکونه او کوڅې خالی دي. د شار په لویدیځ کې د بولان په نوم د دغه امنیتي او ځی پر تعمیر او یو شمیر پوسټو د وسلوالو له لوري خال خال ډزې دوام لري. خو د نادالیا او چنجیر دورایي ته چیرمه د وسلوالو په لسګونو سپینو بیرغونو خلک ورختا کړی دي او ډلې ډلې د لشکرګاه شار په لور ځي.
هلته بس په کورو کې طالبان ناسو دي خو د اسکا دي بالا دا اوس یې نه پرېښول په ډېر تکلیف په شان راوځي. په کور کې دا اوس هم یار څلو پنځه ځای عوامو نوم شته په خدا کې چرګان یې لويشتلې.
احمد الله امدا خاص خراغ له بلند کلا د منځ کې هم درور سره په طالبان راغله او زم راو تر لا مټر نتی دا کې شان نور واچول راو.
پروان اکتوبر میاشت کې چې د شار په دوهم یا دریم امنیتو زوکی جنگونو او د وسلوالو بردونو زور خسته دي. نږدې 3000 کورنۍ د امدی او زوڅخه د شار مرکزی او زو او کندهار ولایت کډه سوي دي. د هلمند مدني فعالین وای د لشکرګاه پر شاوخوا د جنگونو د شدت لامل روان بشری ناورین د غمولو نه دی. د ولس مدني ټولنې غړو په یو خبري ناست کې ول په زرګونه کورنۍ د مرستو لارې څاري او د روانو نامنوي لامل په لشکرګاه شار کې د شوونی او روزنی بهیر د درېدو په حال کې دی. د دې ټولنې دوه غړو ډاکټر احمد الله احمدي او عبدالحق ځواکمن ول د نامنوي د مخنیوي په برخه کې د حکومت کړنې د قناعت وړ نه دي.
زه په وزیر ټکو باندې وایم چې دولت په دې حق باندې سخت به توجهی کوي. د شار او د دې مرمیو او د دې توپونو ژغ هر روز از موږ ماشومان ځوروي، هر روز از موږ مکاتب ورستر بلي. نور د ترل کې دوه خو باندې روان دي. په معرف کې وضعیت سخت خراب دي. بشری نورم ناورین رامنځته شوی دي که هم دې ناورین ته د پای ټک اکشن نشو درسي او په ټول هیواد کې به څوک آرام سا وانخلي.
زموږ حالت د جړا دي. د خدای په لحاظ ولسمشر د افغانستان مرکزی دولت پر هلمند باندې هلمند ته توجه وکړه. هلمند د حالات څخه وباسه.
دغه مدني فعالینو پر مرکزی حکومت ژغ وکړ چې د لشکرګاله څنډو د نامنوی په لور کول کې مرسته وکړي. دوی د نامنوی او جنگونو لامل د بزای کې دونکو کورونی شمیر ته پکتو د مرستو وسنۍ روان بهیر سست وبلې او په دې برخه کې د حکومت او مرستندوی ادارو د پاملرنې غوښتنه وکړه. یادو مدني فعالینو د بزای سو کورونی سره د مهاجرینو دریاست او جننور مرستندوی ادارو پر ناوړه برخورد او د مرستو پر غیر عادلانه ویش هم نیوکه وکړه. د هلمند مهاجرینو ریاست وای په تیرو دوو میاشتو کې د نادالی، مارجې، ناوی او ګرمسیر ولسوالیو په شمول د لشکرګاله شاوخوا سیمو نږدې 8000 کورنۍ بې ځایه سوي دي چې دوی څه باندې 2500 کورنۍ ته مرستې رسولې دي. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازی او د اوپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار کهرمان دا خبره مني چې د جنگونو او نامنوی لامل په شار کې روان وضعیت او بشري ناورین د زغملو نه دی، خو هغه د خلکو څخه د امنیت د ټینګښت په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. ویل د شار امنیت خوندي دی او هیڅ کله به سکوت ونه کړي.
رشته هم د هلمند شاریان نه آرامه دي. بالکل دغه د مرمیو ږغ نور د خلکو نه خوښېږي. دغه بد ږغ دی. موږ ډېر جدي جدوجهد کوو. د نظامي اصولو له مخې ضرور نه بولم چې زه تاسو ته دغه څه ابراز کړم، ولې تاسې په دې مطمئن اوسېږئ چې دولت جدي مصمم دی. خصوصا څوک چې دلته په نظامي عرصه کې کار کوي هغوی جدي تدابیر نیولي دي چې په هر صورت باندې کېږي نه تنها د لشکرګاه د ښار کمربند چې د ښار څخه به جګړه لرې بیایي، بلکې حتی هغه سیمې چې دوی د بعضو ملحوظاتو لحاظه د لاسه ورکړي دي دا به دوباره احیا کېږي.
که څه هم یوه اونۍ وړاندې د جګړې دغه اپراتفي مشر د روانې اونۍ په ترڅ کې د لشکرګاه پر شاوخوا د روانې جګړې د ختمېدو خبر ورکړ، خو د بولان په حوزه کې اوس د وسلوالو تازه فعالیتونو خلک وارخطا کړي دي او د جنگ کرښو ته چیرمه سیمو څخه وزي او نسبت امن سیمو ته سرونه پناه کوي.
د هلمند پر وضعیت مو رپورټ اوریدئ. ژورنالیست او د سیاسي مسایلو تحلیلګر سمی یوسف زای په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو له خبرو د طالبانو انکار د دې ډلې د داخلي ستونزو له کبله بولي. شغلی یوسف زی چې په ګارډین ورځپاڼې کې د افغانستان د حکومت او طالبانو پټې خبرې افشا کړي وایي چې د راپور سرچینې کره دي او ټاکل سوی ده چې په لنډ وخت کې د دغو خبرو بل پړاو به په بل هیواد کې ترسره سي. له شغلی یوسف زی څخه عصمت څاروان د مرکې په پیل کې وپوښتل چې د دوی د راپور سرچینې څومره دقیقې وي.
عزیز په مطبوعاتو کې د تیرو د 1904 نیوم د کار کوم او کله چې طالبان پر سر اقتدار راغله هغه وخت بخسر وخت په کابل کې وم او د هغه وخت نه یعنی د طالبانو دیننه زرایې لرمه هم دا ډول حکومتي زرایې لرو د ټولو چې کلم خبر چاپو یو د پاره مونږ یو اصول لرو بل خصوص کسو غربي مسواتو کې کار کوي یو داسې نه دي چې د افغانستان یا د نورو مطبوعاتو غوندې چې د یو کس په حواله باندې خبر چاپ کړي او هغې دپاره یو خپل شرایط وي او د ایډیټر همیشه دا کوشش کوي چې هر خبر چاپ کړي هغه د مختلفو دوه یا درېو داسې ذریعونو تصدیق کړي چې هغه قابل اعتبار وي.
یوسف زی صاحب، طالبانو دا راپور رد کړ. طالبانو پخوا هم دا ډول راپورونه البته د سولې د خبرو په اعتبار راپورونه رد کړي دي، د دې علت څه دی؟ طالبان ولې دا ډول راپورونه همیشه ردوي؟
اصل کې طالبان مشکل دا ده چې دوی خپل جنگیالو یو ته چې کوم جنگیالي طالبان دي نه غواړي چې دوی په روحیه باندې دا ډول یو منفي اثر پریږدي، ځکه چې که جنگي طالبان چې په افغانستان په هلمند او کندوز او د ځینو جنگي کې که هغوی په دې پوه شي چې تاسو حکومت عملا دا وایي چې موږ حکومت سره خبرې نه کوو او بیا حکومت سره خبرو باندې اخته یاست او دلته موږ د هغوی خلاف جنگي ګروپ سرګرمو کې سر پراته یو، نو ممکن دی هغوی په دغه جنگي روحیه باندې یا د طالبانو په مشرتابو باندې اعتماد راکم شي. نو له دې امله دوی همیشه دا خبرې کوي چې موږ مذاکرات نه دي کړي، خو وروسته بیا ثابته شي چې مذاکرات هم کړي وي، کیناستلي هم وي او په دغه خبرو کې ګډون کړی وي. زموږ ذرایع د دې تصدیق کوي چې د دغه خبرو د تسلسل بل پړاو په یو د قطر نه علاوه په یو بل ملکي ویل کېږي چې د 23 اکتوبر یا او 23 اکتوبر ترمنځ بیا ترسره کیږي او هغه هیواد هم ویل کېږي چې یو مهم هیواد ده او افغانستان په دولت باندې او په طالبانو باندې نفوذ لرلی شي.
د طالبانو شرطونه چې تاسو په ګارډین ورځپاڼه کې په خپله مقاله کې ورته اشاره کړې ده ډېر سخت تشکاری، څه فکر کوئ چې طالبان به په بل پړاو کې هم په خپلو دغو شرطونو ودرېږي؟
عینی همدا چې خلک شرایط ډېر ل هغه یو بارګینینګ ده یا هغه چنې وهل دي، دوی سخت شرایط نه شروع کی بیا ورو لیک شرایط را شفو. اوس هم زما فکر کوم چې ډیر وګدلار لا پاتې ده د افغانستان دی د امن مسله غ طالبان غوندي خلکو سره د لارې یو حل تر رسیدل دا یو اغزنه لار ده، یو وګدلار ده، حوصلې ته ضرورت لري، کار ته ضرورت لري او ټایم ته ضرورت لري. خو په موجوده حد کې حالاتو کې دواړه قوتونه په یو خبره متفق دي چې افغان حکومت هم نشي کولای چې مکمل ډول طالبان لمنځه یوسي، البته کولای شي یو وخت لپاره کمزوري کې خو مکمل ډول لمنځه نشي وړای، او طالبان هم دا نشي کولای چې په افغانستان کې ولایتونه ونیسي او یا په کابل باندې دوباره قبضه وکړي. نو دغه حالات دي چې دواړه طرف د یو مذاکراتي عمل لپاره را مخته کوي.
ژورنالیست او د سیاسي مسایلو تحلیلګر سمی یوسف زایبو.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د هرات ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د وسلوالو طالبانو یو ډله د سلما بند پر شاوخوا ځای پر ځای سوي ده. د سلما بند ساتنې د کنډک قومندان هم د دغه بند په مربوطاتو کې د وسلوالو طالبانو تحرکات تاییدوي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی په دې اړه تدابیر لري. سباون کاکړ او نور تفصیل.
د هرات د ولایتي شورا یو شمیر غړي وای د ملا عبدالرحمن په نامه یو کس چې ځان د وسلوال طالبانو د ډلې قومندان معرفي کوي د 200 وسلوال طالبان سره د سلما بند په شاوخوا کې ځای نیولی دی. دغه شورا یو غړي سید اعظم کبرزانی د چاشمې په ورځ ازادي راډیو ویل چې دغه مسله ډیره د اندېښنې وړ او د خطر یو زنګ دی. دی وایي بدبختانه د ملا عبدالرحمن په نامه یو کس دلته راغلی او خپل ځان یې په جنوب لویدیځه حوزه کې د وسلوال طالبانو د کمیسیون رئیس معرفي کړی، خو خلک د دوی سره نه دي چې دا د قوت ټکی دی، خو په هر حال دا باید د خطر زنګ وګڼو. داسې ویل کېږي چې له ده سره 200 نفر هم راغلي دي. د یو شمیر راپورونو له مخې دا چې د سلما بند په ډېر ځنډ ګټې اخیستنې ته وسپارل شو لامل یې دغه د امنیت مسله وه، او تر څنګ یې یو شمیر وسلوال مخالفین هم په دغه پروژه کې د کار کولو ځنډ ګرځېدل. د دغه بند تر ګټې اخیستلو مخکې هم پر دغه بند ډېر ځله د وسلوال مخالفینو د تحرکاتو راپورونه موجود وه. د افغانستان د ملي امنیت ادارې هم هغه وخت د 1300 کیلوګرامه انفجاري موادو د نیولو خبر ورکړی و چې د دغه بند د لمنځړو لپاره دغه سیمې ته راوړل شوی و. افغان چارواکو هم په وار وار سره ویلي و چې یو شمیر ګاونډي هیوادونه د دغه بند د جوړولو مخه نیسي. د سلما بند د محافظت کنډک قومندان منصور خالد هم دا تاییدوي چې وسلوالې ډلې د سلما بند په لور پرتو سیمو کې موجود دي او کله کله د بند لویدیځ پلو ته پر امنیتي پوستو حمله کوي. دی وایي یو شمېر دولت مخالف بندونه د درای تخت په سیمه کې چې د بند په 40 کیلومتري کې پرته ده سره یو ځای شوي. مشخصا په هغه سیمه کې چې د سلما بند پوستې ورته نږدې دي حمله نشته. یوازې دغه بند په لویدیز کې یو پوسته چې په لومړي کمربند کې پرته ده وخت نا وخت حمله کیږي. په ورته وخت کې د سلما بند د ساتنې کنډک ډاډ ورکوي چې دغه بند امنیت به په بشپړ ډول ټینګ کړي. بلخوا هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سلما بند پر شاوخوا د وسلوالو طالبانو تحرکات نه ردوي او نه یې تاییدوي. وایي چې په سلما بند کې ګڼ شمیر امنیتي ځواکونه موجود دي او د هر ګواښ مخه به ونیسي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي دی وای افغان امنیتي ځواکونو د سلما بند د امنیت ټینګولو په برخه کې خپلې هلې ځلې ترسره کړې او په دغه سیم کې چې هر ډول ګواښ موجود وي د افغان امنیتي ځواکونو دنده ده چې هغه له منځه یوسي. له دې سره سره افغان کارپوهان وایي تر هغه وروسته چې د افغانستان او هندوستان دوستانه اړیکې تر پخوا لا ډېرې ټینګې شوې، پاکستان او ایران دواړه کوشش کوي چې د سلما بند په وړاندې خندونه جوړ کړي. افغان کارپو بشیر بیجند وایي چې افغان حکومت باید د زیربناو ساتنې ته جدي پام وکړي او نور سرتیری هم د سلما بند د امنیت د ټینګښ لپاره په دندو وګماري. سباون کاکړ، ازادي راډیو کابل.
ځینې تحلیل کوونکي وایي د والیانو او ولایتي شوراګانو ترمنځ د همغږۍ نه موجودیت په ولایتونو کې د کارونو په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د ولایتي شوراګانو یو شمېر غړي سیمه ییز چارواکي ملامتوي چې په چارو کې ورسره مشوره نه کوي. قاسم سولمال رپورټ لري.
د چارو ځینې څېړونکي په ولایتونو کې د سیمه ییزو ادارو او ولایتي شوراګانو نه همغږۍ ته په کتو وایي تر هغو چې د ولایتونو په کچه مسؤلیتونه او دندې مشخصې نه سي نو ولایتي چارې به تل له خنډ سره مخ وي. یو له دغو کارپوهانو یونس فکور ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتي ادارو او ولایتي شوراګانو ترمنځ دغه تقابل کارونه ځنډنی کړي او فساد ته زمینه برابره کړې ده.
پولیس د والی سره همغاړي نه دي، امنیت د اردو سره همغاړي نه دي، ولایتي شورا د ټول سره همغاړي نه ده. هغه هم دی چې کمی او ګډ کار صورت نه نیسي، هدف واضح معلوم نه دی.
د یو شمېر ولایتي شوراګانو غړي ولایتي ادارې په بې کفایتۍ تورنوي وایي چې د غوستونزو آن په ځینو سیمو کې پر امنیت منفي اغیز کړی دی. د لوګر د ولایتي شورا غړی حسیب ستانکزی انتقاد کوي چې په چارو کې د دوی نظر او مشورې په پام کې نه نیول کیږي.
مجالس دې چې ولایتي شوراګان هیڅ کله خبرې دي نو هغه مطابق موږ د طرز العمل دا موږ سره چلان نه کوي.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړی زبیو الله زمری هم وایي چې ولایتي ملکی او پوځي چارواکي په ځینو مواردو کې خپلو کې همغږي نه لري او دا هغه څه دي چې دوی په اړه سخت انتقاد لري. نو موړی له ولایتي چارو څارنه د ولایتي شوراګانو حق بولي وایي چې مرکزی حکومت باید د ولایتي ادارو لپاره مشخص پلانونه طرحه کړي. اخوا د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې اداره وایي دوی د انسجام د ریاست له لارې تل هڅه کوي چې د ولایتي ادارو او شوراګانو ترمنځ همغږي رامنځته کړي. د دغې ادارې ویاند منیره یوسف ساده وایي د ولایتي شوراګانو غوښتنې او شکایتونه عام د ولسمشر په کچه تعقیب سوي او ورته رسیدنه سوې ده.
از نظر اداره مستقل ارگانای محلی و از نظر
د سیمیز و ارگانونو د خپلواک اداري او والیانو له نظر د ولایتي شوراګانو وکیلان د خلکو استازي دي او نظرونه په پام کې نیول کیږي. خو د نه همغږي په برخه کې من خپل ټول کوخخ کړی چې قوي همغږي رامست کړو.
په ورته وخت کې د چارو کارپو یونس فکر وایي د ملي وحدت حکومت مشران باید مشخص پلانونه جوړه ولایتي ادارې او شوراګانې عملی کولو ته وهڅوي. دی وایي کدا کار وسینو تر ډیره حد به د فساد ګډوډیو او حتی ناامنیو مخه ونیول سي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو د امنیتي ځواکونو لخوا یو زده کوونکي ته د سپکاوي په تور د ولسوالۍ ښوونځي تړلې دي. داود تپان پر دې مسله رپورټ راکوي.
د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې تیره ورځ د ملي اردو ځانګړو ځواکونو یو افسر د باتور لیسې ته ننوت او یو زده کوونکی د تلاشۍ په پلمه بې عزت او دوه نور یې په ډزو ټپیان کړل. د دغه ولسوالۍ یو شمېر قومي مخور چې د پکتیا ولایت مقام ته په اعتراضیه ډول راغلي وویل چې که چېرته افغان حکومت دغه افسر په دې کار سره محاکمه نه کړي، دوی به په دوامدار ډول ښوونځي وتړي او مقاطعه به اعلان کړي. د زرمت دوه تنه مشران
غواړو موږ د خپلو معصومو شاګردانو عزت غواړو، موږ پت غواړو نور د موږ علني محضر کې په محضر کې یو شاګرد د نور کالي نه ایستل کې
پرون سلا وحشانه عملي دلی د موږ مکتب د دروي شپو د پاره بند کړی که چې چیرې د سره محکمې ته راکښ نه سي او عالمی محکمه نشي موږ به دایمن د پاره مکتب بند کړو.
دغه کسان ویل چې دوی د زده کوونکو لپاره د درسي کتابونو او موادو پر ځای عزت او حیا غواړي او که چیرته د دوی زده کوونکو له دې ډول ستونزو سره مخ وي، دوی به خپل اولادونه له ښوونځیو څخه وګرځوي. په زرمت کې د دغه پیښې په تړاو د پکتیا پوهنې رئیس لوکمان حکیم حکیمی هم رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په زرمت کې شوې پیښه تاییدوي او دا مني چې د زرمت ولسوالۍ خلکو ښوونځي تړلې دي او دا دوامدار تړل کېدو ګواښ یې ورته کړی دی.
ناسته درلوده نن د ولایت مقام سره مونږ ناسته درلوده، رښتیا هم ولایت مقام مونږ ته ډاډ راکړی. دوی یادونه همدا ده چې تر څو پورې دا کس نیول شوی نه وي تر درې ورځو پورې مونږ خپل شاګردان ښوونځی ته نه لیږو.
نوموړي دا هم وویل چې دوی د ولایتي ادارې په مرسته غواړي دغه ستونزه هواره کړي او هغه سرتیری چې زده کوونکي ټپیان کړي او سپک کړي د خلکو د حق غوښتنې پر اساس په خپله سزا ورسوي. د پکتیا مرستیال والي عبدالولي صحیح له خلکو سره په خبرو کې د دې مسلې د جدي پلټنو په اړه وویل او زیاته یې کړه چې دوی به دغه قضیه نهایي کوي او د خلکو د غږ اورېدو لپاره به جدي اقدامات کوي.
موږ په کلکه دا پریکړه وکړه چې دغه سړی د همدې لحظې نه د ګرفتارۍ ته د اقدام وشي او د قانون په رڼا کې د ده سره کلک چلند وشي.
په زرمت ولسوالۍ کې خلک په داسې مال ښوونځي په اعتراضیه ډول تړي چې ویل کېږي د پکتیا په دیارلس ولسوالۍ کې یوازینۍ ولسوالۍ زرمت ده چې له نامنۍ سره سره پکې د کانکور په ازموینو کې زده کوونکي په لوړو نمرو وړ پوهنځیو ته بریالي کېږي او د چارو کارپوهانو په خبره سره له نامنیو پکې ډېر کم ښوونځي داسې دي چې تړلي پاتې وي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
په دې خبرونه کې نور راپورونه هم درلودل خو وخت ورته پاتې نه سو. وروستۍ مسله څېړو. ځینې امریکایي چارواکي داسې انګېري چې په موصول کې د اسلامي دولت په نامه وسله واله ډله یادایش ښایي د عراق د امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو په ځواب کې له خامو کیمیاوي موادو کار واخلي. د رویټرز آژانس په حواله جزئیات له فرشته جلال زین اوري.
امریکایي چارواکي وایي چې د داعش په موصل کې تر پوځي عملیاتو مخکې د مسجد په نوم له کیمیاوي ګاز کار اخیستی او له دې امله امریکایي ځواکونه په دوامدار ډول د داعش پر ضد د جګړې په سیمه کې د مرمیو چکونه او ټوټې راغونډوي. روجرز خبری آژانس د یو امریکایي چارواکي په حواله ویلي چې د دوی عسکرو د اکتوبر په 15مه په یو ځانګړي مورد کې چې ډېر جزئیات یې پاړه نه دي خپاره شوي تایید کړی و چې د داعش وسلوالو له سلفر او مسترد ګاز څخه کار اخیستی دی. سلفر او مسترد ګاز له پوستکي سره د تماس په صورت کې تڼاکې جوړوي خو کم اندازه یې انسان نه وژني. یو بل امریکایي چارواکي رویټرز خبري آژانس ته ویلي داعش تر دې مخکې هم ناوړه جنایتونه کړي او پر نړیوالو سټنډردونو او نورمونو یې تیری کړی، نو دا به هم غیر مترقبه نه وي چې له کیمیاوي وسلو کار واخلي. داعش د عراق پر کورنیو ځواکونو حملې کړي خو تر اوسه یې پر ایتلافي یا امریکایي ځواکونو برید نه دی کړی. په عراق کې اوسمهال لږ تر لږه 5000 امریکایي عسکر میشتي. لږ تر لږه سل تنه امریکایي عسکر اوسمهال په موصل کې د عراق د امنیتي ځواکونو او کوردي ملیشو یا پیشمرګه په پوځي عملیاتو کې همکاري هم کوي. د امریکایي عسکر په موصل کې په پوځي عملیاتو کې عراقي ځواکونو او پیشمرګه ملیشو ته سلا ورکوي. د
ائتلافي قواو د هوایي حملو هماهنګي او لارښوونه کوي. خو له دې سره هم امریکایي چارواکي وایي چې د دوی عسكر په موصل کې د جګړې لومړی کښته نه دی استول شوی. امریکا وایي باور نه لري چې داعش به وژونکي کیمیاوي وسلې جوړې کړې وي او په موصل کې له عادي وسلو په استفادې د عراقي ځواکونو او کوردي ملیشو لپاره خطر پیش کړی دی. د موصل ازادي په عراق کې د داعش د وسلوالو لپاره ستره ماتې ګڼل کېدلی شي، خو په دې ښار کې د فرقې تشدد او هغو وسلوالو ډلو ترمنځ د خپلمنځیو نښتو د پیل ویره شته چې د صدام حسین د رژیم تر سقوط وروسته یې په خپلو کې جګړې پیل کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې خبرالان ته وویل چې شاید 1 میلیون وګړي په موصل کې په جګړه کې راګیر وي. د اوباما په وینا په موصل کې د ملکي وګړو شتوالي له دې شاره د داعش د ایستلو لپاره د عراقي ځواکونو او د هغوی د غربي ملاتړ کوونکو عملیاتو ته خنډ پیش کړی دی. د مهاجرت د نړیوال سازمان چارواکو پرون اندېښنه څرګنده کړه چې داعش شاید په موصل کې له ملکي وګړو په جګړه کې د سپر په توګه کار واخلي. د دې سازمان د عراق د چارو مشر توماس ویسس اندېښنه وښو ده چې له داعش سره د کیمیایي وسلو خطر شته چې د په وینا قربانیان به تر ډیره حده شدي او ماشومان وي.
له دې سره اوسنۍ خبرونه پای ته ورسېده. بل یو ساعت خبرونه له احمد جعفر.